द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
ستړي مشي خبرمنو اوریدونکو د ډیوا رادیو او تلویزیون خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. ستاسو قربانی یو زمونه زه شهید
او زه نصر کاکړ.
نن د سی شنبې ورځ کال 2018 د اپریل میاشتې 4 نیټه ده. وخت شوې دی دا مهال دلته په واشنگټن ډی سي کې د ګرمۍ 1 بجه او همداشان په پاکستان کې د شپې 10 افغانستان کې 9 نیمې. تاسو ته په خبرونه کې یو ځل بیا هرکلی وایو. لومړی هم ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان پخوانی پوجي جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې د سعودي پوجي ائتلاف پر سر نیوکو په جواب کې د پاکستان خارجه دفتر وایي د دغه ائتلاف د کوم هیواد په ضد نه دی.
بلې لوري ته پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زخیروار وایي چې پاکستان سره په پوله د روانې شخړې برسیره په یو شمیر نورو دوه اړخیزو مسلو چې خبرې اترې روانې دي یو نوی لړۍ پیل شوې ده.
او د پاکستان پنجاب ایالت باندې تور دي چې د ماشومانو او ښځو د حقونو خوندي کولو لپاره کار کوونکو غیر دولتي ادارو یا ان جی اوز په ضد یې ګامونه اخیستي دي. د بشري حقونو د کمیشن پخوانی مشر زارا یوسف ویلي پنجاب حکومت خپله چې کم کارونه نسی کولی نور هم و دغه کارونو کولو ته نه پرېږدي.
په خبرونه کې نن دا او یو شمیر نور مهم موضوعات لرو چې تاسو ته وړاندې کوو. زموږ سره اوسئ.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کترمنو اوریدونکو خبری خبرونه ته یو بیا هم شراغ لاسته. په دې خبرونه کې ستاسو لپاره یو شمیر مهم ریپورټونه مرکه او څېړنې لرو چې په خپل نوبت په تاسو ته وړاندې کوو او هیله من یو چې تر پای سره ملوسی. او اوسه هم لومړی راپور ولورې ته راځو چې د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرتر وایي پاکستان په دې ژمنې ولاړ دی چې د مسلمان هیوادونو په شخړو کې به لاسوهنه نه کوي. تهمینا جنجوا په کامی اسمبلی کې د بهرنیو چارو کمیټې ته د خپلو خبرو په مهال د سعودي په مشرۍ کې د مسلمان هیوادونو د پوجي ائتلاف د مشرۍ لپاره د پخوانی پوجي مشر جنرال راحیل شریف د ټاکلو په اړه معلومات ورکول. هغه اندیشنو ته هم جواب ویلی چې ګواکې د ائتلاف د مشر په توګه د پخوانی جنرال راحیل شریف د ټاکل کېدو سره به د پاکستان او ایران اړیکې ترنګلې سي. تفصیل راکوي په دې حقله له اسلام آباد څخه د ډیوه ریډیو خبریال ارشد حسین.
د بهرنو چارو په حقله د قومي اسمبلی قائمه کمیټې ته د ایران او پاکستان د تعلقاتو په باب له حال احوال تیرولو په محل د پاکستان د خارجه چارو سیکرټری تهمینه جنجو و ویناوه چې د پاکستان د فوج په خوانی سرلخکر جنرال ریټایر راحیل شریف به په هیڅ ډول د ایران د مفاداتو پر ضد کار ونکړي او پاکستان غواړي چې اسلامي هیوادونه د ترهګرۍ پر ضد یو موټی شي. د قومي اسمبلی د خارجه چارو دغه کمیټې په غونډه کې شریک د حکومت مخالف تحریک انصاف ګوند غړي شاه محمود قریشی ویناوا که څه هم پاکستان د سعودي عربستان او ایران سره ښې اړیکې لري خو بیا هم د اسلامي هیوادونو د اتحاد جوړېدو وروسته به پاکستان لا په پام سره پریکړې کول وي او یو اړخ ته ټیټېدل به ښه نه وي. په دې موقعه د کمیټې مشر او اس احمد خان لغاری ویناوا چې د پوز د پخوانی مشر جنرال ریټایر راحیل شریف لخوا د اسلامي ځواکونو د اتحاد کمان سنبالولو سره به د پاکستان او د ایران د اړیکو نوعیت سوي دا به کتل وي. خو تهمینا جنجو ویل چې د ایران سره په تعلقاتو کې توله ساتل ضروری دي ولې چې ایران د پاکستان گاونډي او رور اسلامي هیواد دی. د بهرنو چارو په باب له د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې مشر اویس لغاری د ډیو ریډیو سره خپلو خبرو کې دا تاثر رد کړو چې ګنې د سعودي عربستان په مشرۍ کې جوړ د یو کم سلويخ د اسلامي هیوادونو د اتحاد کمان سنبالولو سره به د پاکستان او ایران تعلقات خراب شي او رای څرګنده کړه چې کله یو پاکستانی د دغه اتحاد مشر شي نو ورسره به د ایران او سعودي عربستان ترمیز حالات هم خشي.
او یو خبره بالکل کلیر ده دا اتحاد اس ملک خلاف نه دی. یو ملک مشته یو ملک مشته په دنیا کې چې چا خلاف دا اتحاد دی دا اتحاد سره دهشتګردي خلاف دی او ان شاء الله دا به ډیر افیکټیولی کار کوي.
د یادونه ول د چې کال 2015 کې سعودي عربستان د ترهګرۍ پر ضد د اسلامي هیوادونو د پوځي اتحاد جوړولو اعلان کړی وو. لومبه په دغه اتحاد کې سلور دیرش ملکونه شامل وو، خو وروسته د عمان په شاملې دو سره دغه شمیره سلويخ ته ورسېده. ولې په دغه عسکري اتحاد کې د ایران په شمول مهم اسلامي هیوادونه لا نه دي شامل شوي؟ او د پاکستان لپاره د ایران سفیر پرون د پاکستان د دغه اتحاد په برخه جوړېدو باندې هم اندېښنې څرګندې کړې وې. د خارجه چارو په بابله د قومي اسمبلی په دغه کمیټې کې شامل د جمعیت علما اسلام فی ډلې زنانه غړې نعیمه کشور وای چې د خارجه چارو سکرتر ورته وویل پاکستان غواړي چې په دغه اتحاد کې یو داسې کردار ولوبوي چې د ګردو هیوادونو په ګټه ثابت شي.
چونکی مونږ د ته ګورو چې زمونږ د یو داسې کردار په دې اتحاد کې ادا کړو چې د ټولو ملکونو ته هغه نه فایده ورسي، او خاص کر اول خو ظاهر ده زمونږ لومبې د غداري چې پاکستان ته دی فایده وي، او پاکستان مونږ نور ملکونو ته هم په یو پر امن او دنیا لپاره د ټولو اسلامي ملکونو یو اتحاد جوړ شي، نو خبر وي چې دې سره کوم دهشتګردي خاص کر د اسلامي ملکونو حواله سره روانه ده چې هغه ختم شي، او پاکستان په دې کې د یو فیصلې
د هیواد مخالف سیاسی ڈلی که یو خوا د پاکستان د دغه اسلامی هیوادونو د پوزی اتحاد د برخې جوړې دو په حق لا پختنی راپورته کوي، نو ور سره دا هم غوښتنه کوي باید چې دا معاملې په پارلمان کې فیصله کړی شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، دیو ریډیو، اسلام آباد.
ګرانو خبرمنو اوریدونکو، اولیدونکو خبرونه دوام لري. زو یو بل مهم سیمه ییز راپور ولورې ته چې تاسو موضوع مخکې په خبرونو کې هم وړاندې کړله چې پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال ویلي دي چې د پاکستان سره یې په پوله د روانې شخړې برسیره نورې مسلو باندې هم خبرې اترې پیل کړې دي چې دا لړۍ د مهال پیل شوې ده. په دې هکله نور تفصیلات څه دي ټول تاسو ته فاروق فراخ صاحب وړاندې کوي چې په تیرې خپرونې کې زموږ همکارې سمینه احسن ترینا پوښتلی وه.
هو، دغه دا چې د پرون د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خبرو یو نوې لړۍ پیل شوې ده، او دا ملاقاتونه به یوازې د ډاکټر عمر او یا د ښاغلي محدود نه وي. ما په دې حواله باندې نن د افغانستان د سفیر کوم چې په پاکستان کې دی ښاغلي ډاکټر عمر زاخیلوال سره خبرې وکړي. هغه راته پخلی وکړلو چې هو دغه سلسله زمونږ شروع شوې ده. پرون د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار ښاغلي طارق فاطمی سره خبرې شوې دي. سبا د نورو چارواکو او بل ورځ بیا د نورو لوړ پوړو چارواکو سره خبرې لرو. سفیر ډېر پر امید او هغه ماته وویل چې په دې کې په ګڼو موضوعاتو خبرې دي، خو لا دې وخت کې د دې افشا کول به د وخت نه مخکې وي. نو هغه دا ونه ویل او دا وینا وه چې ډېر ژر به د میډیا مخې ته دغه جزئیات راوړي، خو پخلی وکړو چې هو دغه مذاکرات شروع شوي. البته نن چې ما د افغانستان د یوې بلې سرچینې سره خبرې اترې شوي، هغې راته وایي چې په دې کې د ډیورنډ په کرخه چې کوم وروستی صورتحال پیدا شوی دی په دې باندې به هم خبرې کېږي، په تاوتریخوالي باندې او کوم چې راپورونه مخې ته راغلي چې روسیا په طالبانو سره مرستې کوي د داعش په ضد باندې د افغانستان طالبانو سره. نو دغه سرچینې راته ویلي دي چې په دې باندې هم افغانستان اندېښنې لري، او په دې مذاکراتو کې به دې موضوع ته هم د پاکستان پام راوګرځول شي چې که تاسو روسیې ته د خپلې قبایلي سیمې شمالي وزیرستان چکر ورکولی شئ، د روسیې پوځي چارواکو ته یا اواغلی دغه رګه د طالبانو سره مرستې کوي، نو په دې کې به د افغانستان ګټې څونه زیانمنې کېږي. دغه او دا نور موضوعات به په دې کې څېړل کېږي. او نوی پرمختګ دا شوی دی چې هم په نن ورځ باندې چې مونږ خبرې کوو، ډېره موده وروسته په هاټ لاین باندې د دواړو هیوادونو د پوځي مشرانو رابطې په اول ځل باندې بحال شوې دي. هم نن د پاکستان له لوري لیفټنټ جنرال امیر ریاض او د افغانستان له لوري جنرال داوود شاه په هاټ لاین باندې رابطه کړې ده، او هغه په دې باندې هم وایي چې سلا شوې د پاکستان پوځ د دې پخلی کړی دی چې دغه رابطو ته به هم موږ تر اتون کې دوام ورکو.
غوښتنې څه دي د پولي په حق له خصوصا د افغانستان د پاکستان نه؟
دا پولی په حق باندې تاسو معلومه ده چې په ورستو کې پاکستان کم ازغم تار لګوي په افغان حکومت باندې ډېر اعتراضونه راپورته شوي دي چې کم مذاکرات په 15 مارچ په لندن کې شروع دي. داسې مدني ټولنې خلک او یا خبریالان یا د افغانستان سیاسي اړخونه دا وایي چې د تورخم او د چمن د بارډر د کلاولو په بدل کې افغان چارواکي دې ته آماده شوي چې پاکستان ته په بارډر باندې د افغان تار د لګولو اجازه ورکړي. خو افغان حکومت د دې شي پخلی کړی دی، هغه وایي چې نه، موږ داسې هیڅ اجازه په رسمي ډول نه دی ورکړی. او سرچینې وایي چې په دغه اوسنیو لیدونو کې مهمه خبره هم د دې ده چې تاسو څنګه دغه نوي تاسیسات کوئ، د دې سره به په اړیکو باندې څونه نور مثبت یا منفي اثرات پرېوځي. نو دغه شی په کې ډېر رامخته کېږي. او د روسیې دغه نوي حالات یا کوم منظرنامه چې رامخته کېږي چې روسیا طالبان تقویه کوي او افغان حکومت داسې شکونه په پاکستان باندې لري، وخت په وخت الزامونه لګولي دي چې طالبان د اسلام آباد د لوري پالل کېږي، نو هغه به په دې حواله باندې خپل اندېښنې ورسره شریک کړي.
نو عزتمنو اوریدونکو، لیدونکو، خبرونه دوام لري او د افغانستان په تړاو یو بل مهم موضوع ولور ته ځو چې افغانستان په تړاو په ماسکو کې د اپریل میاشتې په 14 نیټه باندې یو غونډه ترسره کیږي. د دې غونډې هدفونه به څه وي؟ دا مهال زموږ سره د امریکا د کانګرس د ودانۍ د مخې د اسکایپ د لارې زموږ همکار رحمان بونیری زموږ سره په خبرونه کې ملګری شوې دی. د ویډیو لینک د لارې بخنه غواړم، هغه سره به خبرې کوو. ستړي مشي، په خیر راغلی بونیری صاحب.
ډیره مهرباني منزه شهید.
بونیری صاحب، دغه غونډه چې کوم چې په 14 نیټه باندې په مسکو کې ترسره کیږي، د دې هدفونه به څه وي؟ که دغه تاسو د لیدونکو سره شریک کړئ.
منځ شهید، تر ټولو مهم تپوس هم دا دی په افغانستان کې یا په سیمه کې چې په ماسکو کې د طالبانو سر د خبرو اترو مقصد یا هدف د ماسکو یا د روس څه دی؟ په دې لړ کې خپله د افغانستان د اعلی چارواکو د روس د اعلی چارواکو سره خبرې شوې دي. لکه مثال په توګه د مارچ په منځ په میاشت کې د افغانستان هغلی حنیف اتمر د روس چې کوم د ځایي دفاعی چارو کورنی چارو مرسیال سیکتر دے نیکولای پیتروشیب داغه سره خبر شوی وی. په جواب کې ورته ویلو زمون هدف یوازنه په افغانستان کې د سولې، اقتصادي پرمختګ او امن لپاره کار کول دي. تر اوسه پورې د ماسکو لخوانه چې کوم پخوانی تیر ځل غونډه شوی و، داغه نه روسو هم چې کوم پریس ریلیز یا بیان جاری شوی، په کوم هغه خپل هدفونه دا ویلو دی په افغانستان کې د امن، ثبات، پرمختګ لپاره د طالبانو سره خبرې کوي. غواړي چې په سیمه کې په دې خبرو کې پاکستان، چین، هندوستان هم شامل کړي. نو د ورسره پورې چې کوم افیشل یا رسمن بیان موږ ته مخته راغلی دا هدف هغه دا دی. سم تاسو ول راتلونکي غونډه په دې باندې د اوس نه د روس د چارواکو لخوا نه کوم بیان مخته راغلی، البته تیر شوي غونډې نه چې کوم بیان مخته راغلی هغه دا.
بونیری صاحب، څنګه چې تاسو خپل په خبرو کې هم ویله، او داسې ویل کېږي چې په پېښور کې د روسیې سفیر ویلي و چې دوی د افغانستان کې د طالبانو سره په تماس دی، په اړیکو باندې دی، څېړونکي څه وایي، خپل چارواکي څه وایي چې ولې دوی یعنی ماسکاو د طالبانو سره په اړیکو کې دی او څنګه په اړیکو کې دی؟
دا تپوس چې کله د پاکستان کې د ډان روزي خبريال او د ډیوري دو سلنکار اسماعیل خان کو د روس سفیر نه داغه جواب ورداو چې منګا او اول خدای منل چې منګا په تماس کیو او منګ رابطه شته دی. بل بیا د اول چې څه قسمه رابطه په کم لیول باندې په کم کچه باندې دي، ا دې جواب هغه نه ورکړي. او په سیمه کې سیړونکو چې دی هغه دا ګوري چې د طالبانو سره د روس ته په خوارا سي د ډیر وقرا سي رابطه دي، او د دې رابطو د کال دوه زیاته مده وشو. هم د دې رابطو د کال دوه زیاته مده کې د روس دغه نتیجه و چې دوه ځله میټینګ وشو. هو په دې باندې په سیمه کې لکه د امریکا دفاع وزیر، د امریکا د باندنو چارو وزیر، د امریکا د سینکام جنرال مشر چې دی، هغه درې واړو مختلف بیان ورکړي دي. لکه مثال په توګه 13 جمعه په لندن کې د خبری کانفرنس په وخت باندې جنرال جیمز میټس وویل چې موږ په دې باندې سخت فکرمند یو، او موږ دا نشو ویلی تر اوسه پورې. د سوال په جواب کې هغه ویل چې روس افغانستان کې طالبانو ته وسلې هم ورکوي کنه، خو موږ د دې څارنه کوو. دغه شانتې خپل کابل هم سو ځله دا ویلي دي چې زمونږ د طالبانو سره د روس رابطې چې دي، په دې باندې زمونږ لکه څنګه مخکې ویل حنیف اتمر د ماسکو نه تپوس کړی دی، فکرمندی دي، او موږ د دې جوره جایزه اخلو یا په غوره سار کوو.
بنری صاحب، تیر اونۍ څنګه چې ویل کېدله د روسیې څخه ځینې چارواکي تللي وه پاکستان ته سفر درلودو، همداشان د روسیې پوځي افسران د پاکستان قبایلي سیمو او شمالي وزیرستان ته سفر کړی وو. که تاسو د دغه سفر په جزئیاتو باندې ځینې خبرې وکړئ، اوریدونکو سره شریک کړئ، او دا چې څېړنکاران په دې باندې څه نظر لري.
د پاکستان د پوځ پخوانی چارواکي او وسنی دفاعي چارو څېړنکار بریګډیر صاحب محمد خان نه ما پرون ته پوڅو کنه په خندا شو، هغه به ډیر حیرانونکي خبره زموږ لپاره چې پسیمه کې داسې بدلون روان دی. شمالي وزیرستان ته د روس د ځواکونو تلک تک چې دغه لپاره حیرانونکي و، دغه شنما د نورو څېړنکارانو هم ځان پوه کو. نو هغه دوه نقطې ماته ویل، یو خدا چې روس سره پاکستان پسیمه کې اړګي سي واقعي، دې مطلب دا چې پاکستان پسیمه کې نوې ملګری پیدا کړي، کچري امریکا وسره تعلقات سم هغه شان نه ساتي څنګه چې وستي یا ورته امداد بندي، او د پاکستان سره به یو آپشن وي، یو لار به وسره وي. دویم څلونکو دا هم وایي چې دا د پاکستان لپاره اوس ممکن نه ده چې روس سره ملګرتیا وکړي، امریکا پرېږدي، ځکه چې امریکا ورته نقد پیسې ورکوي، ډېرې زیاتې ورکوي، په مختلف مدونو کې ورکوي، د کولیشن سپورت فنډ په نوم باندې ورکوي، هلته د کومک کارونه کوي، تعلیم په مت کې ورکوي، دغه شان د پوز لپاره جدا ځانګړي کومکونه ورکول کیږي. پاکستان لپاره دا ممکن نه ده چې امریکا به پرېږدي، خو البته هغه دا یو پیغام هم ورکوي په سیمه کې چې روس د یو نوی لوبغاړي په توګه باندې سیمې ته راغلی دی. بل دویم فیکټر یا مهم ټکی دا دی چې په سیمه کې پاکستان وزدا وي چې په دې سیمه کې هغه ته د داعش نه خطر دی، دغه شان په افغانستان کې هم داعش چې دی هغه سیوا کیږي. نو ځکه دی غواړي کچې داعش راځي سیمې ته او امریکا په سیمه کې، نو بل داسې کم نړیوال تکړه لوبغاړي کې دی چې هغه داعش ته مخنیوي لپاره د پاکستان سره ودرېږي. خو دا د وخت نه مخکې خبر دی. البته پاکستان کې شمالي وزیرستان ته د روسي جنرالانو تک چې دی د خلک حیرانه کړی وو.
په دې موضوع باندې مو ډېر معلومات ورکړل، اوریدونکو سره مو شریک کړل. ډېره مننه کوم استاد څخه بنری صاحب.
ډېره مننه تاسو هم، مهرباني.
د وایس اف امریکا جو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډر منوریدونکو، اوس هم زو د افغانستان لوري ته چیرې چې د کډوالو او بیرته ستنیدونکو د چارو وزارت وایي افغانستان ته به سش کال نږدې 1 میلیون کډوال له پاکستان او ایران څخه بیرته ستانه سي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار ویلي تیر ورځ له پاکستان څخه افغانستان ته د رجستر سو کډوالو د ستنیدو لړۍ پیل شوې، او په یو ورځ کې نږدې 400 کډوال افغانستان ته رسیدلې دي. اکمل روان ور باندې نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي افغان حکومت هیواد ته د رستنیدونکو او مستحق افغان کډوالو ته د استوګنې لپاره د ځمکې د ورکولو چمتووالی لري. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل له ډیوی سره په خبرو کې وویل هیواد ته له پاکستان څخه د رجستر شوي افغان کډوالو د ستنېدو پروسه چې تیر ورځ پیل شوې، 1500 تنه کډوال هیواد ته رستنه شوي. د میاخیل په وینا ټاکل شوې چې له پاکستان څخه هیواد نږدې 400 رجستر شوي افغان کډوال په خپل خوخه هیواد ته رستنه شي.
افغان کډوالو د رستنېدو لړۍ له 3 میاشتو ځنډ وروسته پیل شوه چې هغوی د کډوالۍ اسناد لري. تېره ورځ 1500 کسان هیواد ته رستنه شوي. سږکال یې داسې وړاندوینه شوې چې 3.5 لک څخه تر 4 لک پورې به رجستر افغان کډوال هیواد ته رستنه شي. په مجموع کې به له پاکستان او ایران څخه به 1 میلیون افغان کډوال هیواد ته رستنه شي.
د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار د کډوالو نړیوال ادارې لخوا له رستنه شوی کډوالو سره د نقدي مرستو په کمښت اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې د دې ادارې د یوې اړخیزې پریکړې پر اساس د نقدي مرستو کچه له 400 ډالرو څخه 200 ډالرو ته راکمه شوې. میاخیل وایي ټاکل شوی په روان کال کې له 3.5 لک څخه تر 4 لک پورې رجستر شوی افغان کډوال هیواد ته رستنه شي، او د کډوالو نړیوال اداره د له رستنېدونکو کډوالو سره د مرستو د کمیدو پر ځای بشري مرستې زیاتې کړې.
مونږ یونیچر سره دا خبره نه ده منلې چې تاسې د بودیجه کمه کوي. زمونږ غوښتنه له یونیچر څخه دا ده چې دوی د اوس هم هغه 400 امریکایي ډالرو په اندازه د خپلې مرستې ته دوام ورکړي. دا زمونږ د غوښتنې او توقع او د افغان حکومت له مشورې پرته دوی داسې پریکړه کړې او مرستې کمې شوې. دوی مکلفیت لري چې بودیجه پیدا کړي له نړیوالې ټولنې څخه. همدغه دنده ده.
د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي د هیواد په 90 ولایتونو کې د کډوالو لپاره 21 خرګوټي شتون لري، خو په وینا یې د یو شمېر خرګوټو ځمکه د زورواکو لخوا غصب شوې دي. د دې وزارت مطبوعاتي مشاور وویل هغه شمېر افغان کډوال چې سرپناه نه لري هغوی ته د کور د جوړولو لپاره د جمهور رئیس د امر په اساس ځمکه ورکول کیږي.
افغانستان په پویشت ولایتونو کې د ځمکو د ویش پروسه جریان لري. داسې نه ده چې کډوال د راتک سره سم دوی ته یوه نمره ځمکه ورکول کیږي. کومې کورنۍ چې مستحق وي هغوی چې کله غوښتنه کوي د هغوی اسناد د ځمکو د ویش د کمیسیونونو لخوا څېړل کیږي، او که چیرې هره کورنۍ د ولسمشر د 104 ګڼې فرمان پر اساس مستحق وپېژندل شوه هغوی ته بیا یوازې یوه نمره ځمکه په هماغه خپل ولایت کې ورکول کیږي.
د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په پاکستان کې 1.3 میلیونه رجستر شوي، او له 600 زرو څخه تر 200 زرو پورې نه رجستر شوي افغان کډوال میشت دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کوبل.
نو عزتمنو اوریدونکو، زو د پاکستان کرکټ زپلی صوبې بلوچستان ولورې ته چې سیاسي ګوندونه د مدني ټولنې او د محصلینو سازمانونو تور لګولې دی چې هلته په تعلیمي ادارو کې امنیتي ځواکونو خپل کیمپونه جوړ کړي دي، او جنایتکاران د پلټنو لپاره هم دغه کیمپونو ته بیایي چې د زده کړو او ښوونې چارې یې اغیزمنې کړي دي. په دې تړاو ځانګړی راپور زموږ همکار نصیر احمد کاکړ تیار کړی دی، تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو.
چارواکي او د استادانو سازمانونه وایي په بلوچستان کې نږدې 1000 سکولونه استادان خو لري، البته هلته د زده کړو او ښوونې چارې نه ترسره کیږي. د پاکستان د مرکزی حکومت یو ورستی ریپورت کې ویل سوی هغه شاته پاتې ایالت کې نږدې 3 لک یا 1.8 میلیون هغه ماشومان چې عمرونه یې له 16 څخه تر 18 کلونو پورې دي له سکولونو څخه بهر دي، او دا شمیر د پاکستان پر کچه تر ټولو زیات دی. د استادانو د سازمان یو مشر مجیب غرشین ډیوه ریډیو ته ویلي دغه سکولونه په سیاسي بنیادونو باندې د پارلمان غړو په داسې سیمو کې جوړ کړي چیرې چې آبادی نسته، یا یې بیا د خپلو سیاسي فعالینو د خوشاله کولو لپاره جوړ کړي وو.
دا پر میرس نه جوړ شوی وجه دا شاید چې هغه تعداد نه پر سیاسي بنیاد چې سکول ورکول سو یا کم تا سیاسي ترخاو د خپل لپاره، نو هغه دغه وجه د خلکو یو ذاتي بیت کار جوړ کړي یا تعداد نه پر سیاسي بنیاد سکول خلاص کړي خپل خلکو د لګیدو لپاره، نو هغه دغه وجه د دغه وجه تعداد تر نسته د سکول پر سیاسي بنیاد د تعلیم د موکمې یا د ترجیحات په بنیادونه جوړ شوی.
د تعلیم د چارو سیکرټری شانالحق مطبوعاتو ته ویلي دوی هڅه کوي چې دغه سکولونه بیرته فعال کړي. د بلوچستان په حکومت کې ګډ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان خان کاکړ وویل ایالتي حکومت د تعلیم بودیجه زیاته کړې او ډیری تړلي سکولونه یې بیرته پرانیستلې، خو د ده په وینا د حکومتي اقداماتو په لار کې بیوروکراسي یا لوړپوړي چارواکي لوی خنډ دي.
چی مخکی اویا فیصد اویا برخی سکولونه بند و صرف سیده تقریبا ووز واخه تر لس فیصد سکولونه بند و دا دیر لوی فرق دی. دیر لوی فرق دی شپیتا برخی شپیتا فیصد شوالی کراغنه دی خلاصی ویدی سکولونه. او بل داده چی مثال پسده که اویا استازان مخی غرازی رو وس زیاد چی زیاد چی دی زاغم وات برخی وات فیصد غرازی رو دی نور عزر دی. او سکولونه ګر نه دی خلاص، چران ګر نه دی از مګر پرسنټ فیصد کې پرسنټیج کې ډیر فرق راغلی کچم د بیوروکریسي له خوا ډیر خندونه دي دلته بیوروکریسي او ځینې ادارې نه غواړي چې زموږ خلک تعلیم یافته شي سکولونه خلاص شي او دوی پښی معنی باندې زمر بچیان چې د سبقونو ویې تعلیم مناسب
حکومتي راپورونه وایي د پاکستان هغه شاته پاتې ایالت کې د سکولونو مجموعي شمیر 13000 دی چې پکې زر سکولونه غیر فعال او تر وسه وزيات لسره وجود نه لري شمیرې وایي تر 15000 پورې سکولونه یوازې په یو کوټه یا کمره کې دي دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کتر منور دونکو زموږ د وی پانی پته د voanews.com/diva په فیسبوک او ټوئیټر هم موږ سره لسی facebook.com/voadiva هم دا ډول twitter.com/voadiva او سم یو ری بیا زو د بلوچستان یالت ولوري ته چیرې چې په مرکزی شهر کوټه کې د مدني ټولنې د سازمانونو فعالینو د کراچۍ په هنتون د بدرک سوي استاد پروفیسور ریاض احمد دره خوشکول لپاره احتجاج او لارین کړی دی هم په هغه ایالت کې دوه مړي هم د سړک لغاړې مندل سوي دي چې تشدد ور باندې سوي دي خو چارواکو هم د مړو په باب څه نه دی ویلي چې کله وژل سوي او هم د چا دي حمید سمسور ور باندې نور تفصیل راکوي
دغه احتجاجي مظاهرات د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته د انقلابي سوشلیست ډلې لوري د کراچي پونتون پروفیسور ډاکټر ریاض در اخوش کې دوله پاره وسولا په دغه احتجاج کې د مدني ټولنې د ترقی پسند د ټولنیز مفاد لپاره حل ځلې کوونکو او د بشري حقوقو مبارزه کوونکو ګډون درلودي
هم نه مانته ظلم کې ذاته ډاکټر ریاض کو رها کرو رها کرو ډاکټر ریاض کو رها کرو رها کرو بولی لاٹھی کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی
بشری حقوق هغه پروفیسران نیسی چې د بشری حقوق لپاره ژغ پورته کوي
الزامات لگائے گئے ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے انسانی بنیادی حقوق کی بحالی کے لیے آواز بلند کی تھی انہوں نے محروم طبقات
پر پروفیسر ډاکټر ریاض باندې ناوړه تورونه لګولې دي د جرم دا او سی د بشر د بنسټیز حق د پرځای کول لپاره ژغ پورته کوي او د محرومه طبقه لپاره کار
هم پوښتته کې اخر یہ عدالت ته کس چیز کے لیے ہے
مجدا پښتنه کوي چې اخر د عدالتونو د څل لپاره دي دا لمړی ځل نه دی چې دا پیښه رامسته کوي تر دې لمخ وړاندې په کراچي کې وایت بلوچ هم وړیو چې په کراچي کې یو کتابتون چلوي دا نسو په ډاګه چې د په کم تور کې وړیو انقلابی سوشلیست د پروفیسر ریاض احمد دره خوشکې دوه لپاره یو غرزنګ هم په کار چولې دي د کراچي پونتون استاد ډاکټر ریاض او دوه د نور ملګری تیرونی هغه محل ونیول سو کله چې دوی د کراچي د مطبوعاتو کلب تر روانو د غدرو واړو پروفیسرانو د ډاکټر حسن ظفر عارف دره خوشکې دوه لپاره خبري کانفرنس کوي اغه د استاد سره سره د متحده قومي مومنت یو فعال مشر دی د دوه ملګری یو څو ساته ورسته را خوش کړل د یو عدالت د رخصتۍ په ورځ باندې په ځانګړي توګه باندې وړاندې کی چې د غیر قانوني اصلي د شوول په تور کې و زندان ته واستوي عدالت او پولیس ته امر وکړ چې د پلټنې دی وسی و عدالت د پولیسو لوري دا هم ویل سوی چې نیول سوی پروفیسر د ټولنیز پانی د مذهب د سپکاوی د بلاګرو په ملاتړ کې شامل وو استادانو او مدني ټولونو د دغه پیښې غندنه کړې ده حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورو ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ډیوا.
رنو عزتمنو اوریدونکو لیدونکو ډیره مننه کوم چې تر داده مزمن سره په خبرونه کې مالیا زو یو بل مهم راپور ولوري. تاسو به هم دا راپور خوښ شي. ویډیوئی راپور دی چې د پاکستان سرحدي ښار چمن کې ایالتي حکومت دغه پلان لري چې د 130 کروڑ په لګښت یو نوی ښارګوټی جوړ کړي. په دې ښارګوټی کې به څه سوي او څه نوي سیزونه به په دې کې راځي؟ دغه پروژه تاسو ته زمونږ د ډیوه راډیو خبریال نعمت الله سرحدي وړاندې کوي او دغه ویډیو به په ګډه سره وګورو.
د بلوچستان په سرحدي ښارګوټي چمن کې د ایالتي حکومت لخوا د ښار څخه پر 40 کیلومتره واټن باندې نوې ښار آبادولو باندې کار روان شو. چې دغه نوې ښار ماستر پلان پرانسته ایالتي وزیر ډاکټر احمد اسکزي او د کامی اسمبلی غړي عبدالقهار خان ودان وکړل. چې په دغه مهال یو دستوره وسوه چې پکې د سیمې قبایلي مشرانو او عامو غړو په لوی تعداد کې ګډون درلودې. د دغه ماستر پلان مشر انجینیر احسان الله بازی وویل چې دلته به پر 100 اکړ مځکه باندې په دغه نوي ښار کې به ټرک اډه، بس اډه، پر بریګیډ سټیشن سره سره به د عوام د سہولت لپاره نور مرکزونه جوړیږي. د سیمې څخه تیرېدونکي د سپیک لپاره به دغه نوي ښار ډیر د اهمیت وړ وګرځي.
دا ماستر پلان ټوټل لاګت چې دی د 1 ارب تقریبا 80 کروڑ روپۍ دی. نو پداک چې دی نه مین شیان چې دی هغه چې دی یو ټرک اډه ده، بس اډه ده، ټیکسی سټینډ دی، پکې سبزی مارکیټ دی، فروټ مارکیټ دی، پولٹری فارم دی، ډیری فارم دی، سلاټر هاوس دی، پکې فایر برګیډ سټیشن دی. دا د دې مین شیان دی. د دې سره تړلې چې دی بیا دا شیان چې جوړ شي نو د دې څخه هوټلان هم جوړیږي. په هغه مرزاین ورپېښې دي. دلته په دې کې اوس موږ لکه کنټینر سي دي نه، خالي کنټینر سي دي. دلته چې موږ چې اډه جوړ کړ دا 500 کنټینر به ایټ ټایم دلته زیاده لې سي. نو چې دا سی پی کودار روان دي، دا مطلب دا به ډېر دغه ځای باندې به ډېر دغه به د فلو به د
خو ایالتي وزیر ډاکټر حمید اسکزي وویل چې دغه ماستر پلان په ترڅ کې جوړېدونکي نوي ښار به د سیمې قسمت ور بدل کړي. خود مرکزونو په جوړولو کې به هیڅ قسمه کوتای دی برداشت نه کی چې دغه منصوبه په شفافیت سره تر سره ورسیږي.
پر دغه یو پروجیکټ باندې 1 ارب تقریبا 60 کروڑ چې په هغه باندې به دا ټول نه آیټم دی، پروجیکټ دی، دا نه سرچ کمپلیټ شي. دویم کار باندې موږ بسم الله په وکړه چې دغه سکوتونه وو چې دا دون لوی زیاتوب کې دا په کار دی چې نایب کې ولاړ شي، په دغه کې ولاړ شي، تر هغه ټول مرحلو مې راتېر کړي. د ډاکټر مالک یې کور ودان په دې کې ډېر کومک ته موږ سره وکړي. بیا مو کنسلټنسي وکړله 5 میاشتې. بیا مې هغه انټرنیشنل فرم ته ورکړ که څه هم زما ما ورته کېدل، استاد هم ورته کېدل چې دا ټکه به زما وي. موږ یې هغه چا ته ورکوچې شی را جوړ کړي.
د دغه منصوبې دپاره د سیمې خلکو په 100 اکړ مځکه بې له څه قیمت او حکومت ته ورکړل چې دغه ماستر پلان په ترڅ کې دغه نوی ښار آباد شي. په دغه پښتون بلوس ګډه صوبه کې ترکیاتي منصوبې هم په دواړو قومونو کې په برابرۍ بېشل کیږي. چې دغه رنګه ماستر پلان په بلوچي سیمه تربت کې هم دا وخت جوړیږي. خو په حکومت کې شامله پښتونخوا ګوند د اسمبلی غړي او وزیران دغه داوی کوي چې دوی د ایالت د پښتوني سیمو کې دا وخت په 400 روپۍ د تعلیم، سړکانو او بخور جوړولو او عوام ته د بجلی سہولت ورکولو کې کارولې دي. چې په دغه بلوچ او پښتون ګډه صوبه کې تر اوسه دغه رنګ نه دي سوي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټی وی، چمن.
دا وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کتر منوریدونکو، او سم یو بل راپور ولورته تاسو په امرا ګرځو. په امریکا کې د سیډن یوې ادارې فریډم هاوس په خپل یو راپور کې ولیدل چې په کال 2014 کې په 90 هیوادونو کې د کومه نظر پوښتنه چې تر سره شوې په هغه کې مخې ته راغلی ده چې
په ځینې هیوادونو کې جمهوری عمل ډیر راکشل شوی دی. تفصیل ورباندې زموږ همکار بختور شاره کوي.
د امریکای د فریډم هاوس لخوا شوی سروې ښایي د هنګری وزیر اعظم ویکتور اوربان په مرکزی یورپ کې د جمهوریت په درجه بندۍ کې تر ټولو لاندې دی. د فریډم هاوس غړی نیټ شینکن په سکایپ د ویکتور اوربان په اړه وایي:
ان سنترال یورپ اوربان از د فرست نیم.
کله چې موږ په مرکزی یورپ کې د ولسی مقبولیت خبره کوو نو اوربان لومړی نوم دی. هغه د نورو غړو هیوادونو لپاره یو نمونه جوړه شوې ده، تر دې چې د اروپایي ټولنې لپاره هم چې جمهوریت یې رد کړی دی. په هنګری کې د اتوار په ورځ د جمهوریت په حق کې مظاهرې وشوې، خو د امریکې فریډم هاوس ادارې د پولینډ په مشر هم نیوکې کړي چې د هیواد په عدالتي نظام او د سارنې په عمل یې بریدونه کړي دي. د جمهوریت په اړه د فریډم هاوس د سروې په آخري درجو کې روس راځي، چرته چې د بشري حقونو د چقولو د هلو ځلو باوجود اوس هم یوه په مخ تللې ټولنه ژوند کوي او یو شمیر د آزادې میډیا ادارې هم شتون لري. خو د روس د مرکزي بانک پخوانی چارواکی سرګی الکسا شینکو د دې سره اتفاق نه کوي.
We may say that there is some freedom on internet, but if you look that 80% of Russian population, they receive news from television.
منګه دا ویلې شو چې روس کې د انټرنیټ یو څه ازادي شته، خو د روس 80% خلک خبرونه په ټلویزیون ګوري او دا سی یو ټلویزیون نشته چې د روس لخوا نه قابو کیږي. یو څه ازادي شته خو یقینا دغه د خیال ازادي نه ده. زما په خیال دا په روس کې د روانو حالاتو غلطه اندازه ده. په بلکان هیوادونو کې هم د میسیډونیا او سربیا ترڅنګ په سلورو هیوادونو کې د جمهوریت کرخه ورزیدلې ده. دغلته صرف دوه هیوادونه داسې دي چې د فریډم هاوس د ادارې تر مخه یې په جمهوریت کې وده کړې ده. دغه رپورټ وایي د یوریشیا په 12 هیوادونو کې په 15 کې د کرپشن کچه کمه شوې، ولی په آذربایجان، ترکمنستان او ازبکستان کې د کرپشن کچه نوره بره ختلې ده. د فریډم هاوس د ادارې غړی نیټ شینکن وایي:
سو ان بیلاروس واټ یو هاد ان 2016
په بیلاروس کې کال 2014 د کال 2015 تسلسل وو، چرته چې د لوکاشنکوف د حکومت سیاسي کنټرول وو او یو څه ازادي او قلاری راوسته ده. هر څه که دغه رپورټ وایي په بیلاروس کې جمهوریت وده کړي، خو اوس هم په دغه هیواد کې پولیس د مظاهرچیانو سره زور زیاتی کوي او لارو کوڅو ته راوتی مظاهرچیان په جیلونو کې اچوي. د فریډم هاوس د سروې تر مخه یوکرین، رومانیا او کوسوو کې په ورو ورو اصلاحات او جمهوری وده روانه ده.
د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون ته سترګې وغواړئ. استا کتر من اوریدونکو، خبرونه له واشنگتن ډی سي څخه اوري. او اوس هم یو بل راپور: د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د مصر د صدر فتح السیسی سره ژمنه کړې ده چې د اسلامي سختریزۍ په ضد به په ګډه مبارزه کوي. د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په وخت کې د امریکا او مصر اړیکې خرابې شوې وې، او ښاغلی ټرمپ ویلي دي چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو کوشش کوي. تفصیل منزه شهید راکوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ کې د مصر ولسمشر عبدالفتح السیسی سره ژمنه کړې ده چې د دوی هیواد به د داعش او نورو تندرو ډلو سره په مبارزه کې مرستې وکړي. هغه دا هم ویلي چې امریکا به هڅه کوي د مصر سره خپلې سیاسي اړیکې ښې کړي، کومې چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما په وخت کې د مصر سره خرابې شوې وې. ښاغلی ټرمپ د مصر د ملګرتیا ستاینه کړې ده او ویلي چې د ترهګرۍ په وړاندې به مبارزه کې په پوځي مرستو کې هم ورسره مرستې وکړي. ټرمپ وایي:
موږ به خپل پوځ تر ټولو لوړ مقام ته ورسوو. زه غواړم ووایم چې ولسمشر السیسی په ډیر مشکل وخت کې ډیر ښه کار کړی دی. موږ د مصر او د مصر د خلکو سره ملګری یو.
د مصر ولسمشر هم د ډونالد ټرمپ د ترهګرۍ پر ضد د سخت دریځ ستاینه کړې ده. عبدالفتح السیسی وایي:
موږ هم د امریکا په کلکه ملاتړ یو او د ترګری د ختمولو په ستراتیژي کې به په ښکاره سره کار کوو.
امریکا کې د منځنی ختیځ سیړونکو پال سالم وایي چې په سپینه ماڼۍ کې د غدوارخیزه غونډه د مصر او امریکا ترمنځ په اړیکو کې د بدلون راتلو نه خده. خو هغه زیاتوي
دا هم په پام کې نیول پکار دي چې د ښاغلي اوباما انتظامیه هم د مصر سره پراخي اړیکې درلودې، که څه هم د یو څه مودې لپاره پوجي مرستې د مصر سره وتړل سوې، خو نور استخباراتي، اقتصادي او سیاسي همکاریو دوام درلود.
خو بلې لوري ته یو مصري څېړونکی وایي چې د امریکا او مصر اړیکو کې به ډیر بدلون راشي. عاطف السعداوی وایي
د ترامپ اداره په خپله بهرنۍ تګلاره ولاړه ده، او دا چې لومړی د امریکې د ګټو په اړه فکر کوي او د پخوا په ډول به د کوم ملګري هیواد ملاتړ نه کوي او نه به هم پکې مداخلت وکړي.
هغه وایي چې د امریکا سفارت په اسرائیل کې د تل ایویف څخه یروشلم ته انتقالېدل به په سیمه کې د مصر اثر کم کړي.
قدرمنو اولیدونکو تاسو کولی شئ چې کوم نن راغلی ویډیوی راپورونه دی هغه د ډیوا راډیو په فیسبوک باندې هم وګوري. همداشان تازه راغلی خبرونه چې دی هغه د ډیوا په ویب پاڼه باندې پراته دي او تاسو هلته لوستلی شئ. زو د یو بل راپور ولوري ته چې د پاکستان پنجاب صوبې باندې تور دی چې د ماشومانو او ښځو د حقونو خوندي کولو لپاره کار کوونکو غیر دولتي ادارو یا ان جی اوز پر ضد ګامونه اخیستې دي. همداشان د بشري حقوقو کمیشن مشر چې دا زهره یوسف هغه وایي چې پنجاب حکومت خپل کوم کار نشي ترسره کولای نو نور هم کار ته نه پرېږدي. په دې هکله د اسلام آباد څخه راپور را لېږلی دی زموږ همکار او رنگزیب خان، تاسو ته تفصیل په دغه راپور کې وړاندې کوو.
د پنجاب صوبې اکثر له ښارونو کې موجود د زنانو حقونو، تعلیم او صحت په لړ کې کارکوونکي غیر دولتي ادارو ته حکومت لخوا نوټیس ملاو شوی دی او په ځینو تور لګول شوی دی چې دوی د کام پرسته ډلو مرسته کوي. همدغه شان یو غیر دولتي ادارې مشر بشرا خالق مطبوعاتو ته ویلي دي چې حکومت دوی ته کار نه ودروي او په دوی د کام پرسته ډلو مرستې تورونه لګوي. همدغه شان یو بل غیر دولتي ادارې مشر محمد تحسین وایي حکومت هر هغه آواز بندول غواړي چې د خلکو د حقونو لپاره وي. محمد تحسین وایي
حکومتی سطح پہ صاف نظر آتا ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی انڈیپینڈنٹ آواز ہو، خاص طور پہ وہ آواز جو تعلیم، صحت، روزگار، بنیادی حقوق کی بات کرتا ہوں.
دوی وی چی حکومت نغواڑی چی سوک دا تعلیم، صحت او بشری حقونو دا پارا آواز پورتکڑی، که سوک دا خبر کوی نو استخباراتی داری یہ پورتکڑی او مونگ دا حکومت مرستے کو چی کم زمواری دا حکومت جوڑی گی مونگ پورا کو. دا بشری حقونو ادارې پخوانی مشره او غړی زوره یوسف په دې حق لوي چې غیر دولتي ادارو پر ضد د حکومت په کاروایو د دوی اداره تشویش لري او په دوی بے ځایه تورونو لوجې د ادارې د کار نه ودروي.
اور جو ابھی بھی حکومت کر رہی ہے وہ میری نظر میں غیر قانونی ہے. بہت سی این جی اوز ہیں جو فلاحی کام کر رہی ہیں جو حکومت کی ذمہ داری ہے.
زوره یوسف وی کچره یو غیر دولتی اداره سا غیر قانونی کار کوي نو پر ضد کاروایی پکار ده، خو ډېر اداره داسې دي چې تعلیم، صحت او د زنانو حقونو لپاره کار کوي او دا کار د حکومت ذمہواری ده، خو حکومت نه خپل کار کوي او نه غیر دولتی ادارې پرېږدي. رپورټونو تر مخه پاکستان کې زیاتره د هغه غیر دولتی ادارو پر ضد کاروایی کیږي چې د زنانو حقونو او بنیادی بشری حقونو نه علاوه زنانه خود مختار کولو په حق لکار کوي. د نوړاندې کال 2015 پاکستان کې د ماشومانو لپاره کار کوونکې نړیوال غیر دولتي ادارې سیف دی چلډرن دفتر تړل شوی و او د ادارې بر ملکی کارکونکو ته د پاکستان نه وتلو حکم هم جاری شوی و. وروسته د غیر دولتي ادارې تابع دفتر پرانستو اجازه ملو شوی و، خو بلوچستان او خیبر پختونخوا صوبه کې د ادارې خیر خیګړې کارونو کې داسې بندیزونو لوجې واضحه کمی راغلی ده. د وخت پاکستان کې د یو لک نه زیات غیر دولتي ادارې کار کوي. پاکستان حکومت هغه غیر دولتي ادارو پر ضد کاروایی کوي چې د ماشومانو او زنانو حقونو لپاره کار کوي، خو هغه تنظیمونو په حق لاغلی دی چې ور باندې نورو هیوادونو کې د ترخګرۍ تورونه دي او دوی په ښکاره په پاکستان کې چندې راغونډوي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډرمن اوریدونکو خبرونه له واشنگتن ډی سی څخه اوري. او اوس هم یو څیړنې تاسو په هم راګرځو چې نن د اپریل څلورمه نیټه ده. هم په دغه ورځ باندې په کال 1901 کم اتیا کې د پاکستان د اولس ټاکل سوی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند جوړونکی ذوالفقار علي بوټو تیزندی کړل سو. د هغه تیزندی ته په پاکستان کې ډیری څیړونکي او سیاسي ګوندونه جوډیشل مرډر یا بیا عدالتي وژنه وایي. د دې لاته څه دی؟ زموږ همکاري سمینه احسن زموږ له بل همکار بیروز خان څخه هم په تیره خپرونه کې پوښتلی. یو ری بیا اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
د بوټو په دور کې به دا وایي چې د بوټو خپل هم سیاسي زغم نه و او د هغه خلاف هم پکې ډیر په خپل حکومت کې لکه د قیوم خان ذکر به وکړو. قیوم خان د سر سر سړی و توجل دی لپاره چې بوټو یې پکې دغه کاو. او بیا قیوم خان د چاپ وجه کول په دغه ملک بریاست کې دغه کانسپیرسیز ډیر دي دغه سازشونه. د دې مخ کې بیا د عبدالسمد خان چکزی مړی چې دی او دغه وجل چې کوم دی هغه هم په قیوم خان باندې خلک ګوتې وته نیسي. خو وای چې دای د بوټو خلاف هغه وجل بیا په ولی خان باندې په لیاقت باغ کې په هغه وکړل حمله وکړه ډیر پښتانه وجل. بیا په ملاکن کې په بلزی کې په ولی خان باندې اټمپټ وکړل خو ولی خان بچ شو ورسره خپل هغه ولګېدل مرشول پکې. دغه بیا د پټو خلاف چې کومه د احمد رضا قصوري کیس نو هغه هم ان ډایرکټ په دغه کیس کې دغه شو نیخ پنیغه خو نو خو چې د پوینا شوې د بیا زیولاق په دغه وخت کې حکومت د بټون اخستی او مارشال لا. نو دغه عدالت چې سونه کوم دی دغه فیصله خلک دا وایي چې دا ټول د مارشال لا په وینا باندې دغه فیصله شوې. هغه نیخ پنیغه بیا په تته پانسی ورکول چې کوم ځکه چې بیا زیولاق ته یری ده عدالتونه خپل جوړ کړو د خپل مرزي ججانو. نو ځکه دې ته بیا جوډیشل مرډر ویل شو. تیر حکومت چې کوم د پیپلز پارټي او هغه د پارلمان نه دغه بل پاس ک ځکه اوس وتا جوډیشل دغه د جوډیشل مرډر د پاره د تیر پارلمان نه هغه د غبل په قومي اسمبلی کې پاس کړو چې د جوډیشل مرډر ویل شي او ځکه ورته جوډیشل مرډر ویل کی.
یو طرف ته خود بوټو دغه شانتي وجنه چې کوم د خلک دغه غندنه کوي. خود بوټو په سیاست باندې هم خلک ډیر زیاتې نیوکی کوي. د دې سبب جدا چې د بوټو د سیاست د زوال اسباب تاسو کوم
شروع به داسې وکړي چې ایوب خان په ملک کې د مارشال لا ایڈمنستریټر او ډیکټیټر او دا هغه سره بوټو چې کوم دی وزیر خارجه. بیا چې د ایوب خان خلاف کوم مومنت جوړېده د خلکو پاسون کېده دلته کې 1918 کې پیپلز پارټي دی بیا د ایوب خان د حکومت نه جدا شو. پیپلز پارټي جوړ کړ. د پیپلز پارټي منشور دا چې سوشلیزم زمونږ دا او اختیارات د عوامو او کنه دا ټول دغه هغه ناروا
روټي کپڑا
او مکان. نو د ایوب خان چټبل شو د پیپلز پارټي جوړ کړ دغه ناره ورکړه. په حقیقت کې کوو ګورو هغه خپل پیپلز پارټي کې د نیو ډیکټیټرشپ لره او د دغه ماشیت چې کوم سوشلیزم دی ویل د دې ټول زور راوته پښتونخوا ته د پښتونخوا د دریو زلو ته وو یو زې په زو شول د پښتنو د خانانو د پښتنو چې چازمه کې لرلي کسانیان په سیرا پاسې د اوغزم کو باندې قبضه وشو. د ټول معلوم تاریخ ته د بوټو په دور کې د خلکو ته دلته کې هغه اړې غړې جوړول زری اصلاحات په نوم باندې غنیت دومره لوی وډیرای پسین کې د خلکو د خپل جیداد نه شروع کا یو ان چې خپل چاله نه دور کړي. بس رازو د 1900 او بیا انتخابونه ته په 1900 کې انتخابونه وشول. د یحیی خان چې کوم دی هغه د ایوب خان اقتدار اخستی او یحیی خان چې کوم انتخاب وکړ وای چې د پاکستان په تاریخ کې دا ډورنه پاک انتخابونه. نو په یوه کې څه وشول چې د بنگال خلکو شیخ مجیب الرحمن ته ووټ ورکړو. د پاکستان د سلور صوبې چې کوم دی دوه صوبې کې نه پاره وکړو نېشنل عوامي پارټي بلوچستان کې او پښتونخوا کې هغه انتخابونه وګټل. په پنجاب کې او په سند کې بوټو اکثریت یوړو. خو چکلا د اقتدار د خبر رااله چې اوس په بنگال ټول ټول پټول د غسرت له شیخ مجیب الرحمن د عوامي لیگ سره تلو بټو یا یا خان فوجي جنرالانو وای چې موږ نور کوو بنگالی ته اقتدار. اخر کې خبره دې تلاړه چې په بنگال باندې دی فوج کشي وکړه. فوج کشي چې وشو بنگال د انډیا نه مدد وغوښتو. انډین ځواکونه رال پاکستان ورته 3 نوي زره فوج چې دغه بنگال کې وته وسله واچوله سرندر شو. بیا سوشل ځکه چې دغه انتخابونه بټونه ونل د بټوله خو داسي غراله چې هغه وایي کنه موږ مشهور ناره دي ادر ادر تم ادر هم دسی بکو غنی ته په بنگال کې خپل حکومت اقتدار کو دلته بزکوم خو هغه په نتیجه کې بیا ملک مات شو پاکستان مات شو بنگلاديش آزاد وطن جوړ شو د یو ان کې ویل چې زده نمونه ما کاغذونه سر کړی تاسو په ویډیو شته مجبور شو چې هم د دې نوې د دې نوې پاکستان چې کوم دی د دې وزیر اعظم شي په دغه دوه صوبو کې ښه د دې نه مخکې بیا د په شریکه متفقه آئین جوړ شو دغه د بوټو په کارنامو کې او دغه کې د 1973 آئین چې کوم دی په دغه آئین کې بنیادګری بنیاد کې خوده شو په دې ملک کې ځکه چې اقتدار ټول د خدای او د ملک په شریعت او دغه نه به اسني د ټول د دغه ریاست او د دې د استابلیشمنت فیصلې وی مولیان ورسره دغه ځنه بنیادګری شروع شو بیا د 93 د اوبخه د 73 د آئین نورستو په 74 کې ځکه چې په بلوچستان کې د نیب حکومت او په پښتونخوا کې د نیب حکومت ورسره په شریکه په پښتونخوا کې د جمعیت العلماء اسلام چې مفتي محمود سي پاغه ورکی وزیر اعلی د نیب ول چې کوم د ارباب سکندر خان د گورنر نو بیا دغه خلاف ول چې د بلوچستان حکومت د برطرف کو د نیب دلته په پښتونخوا کې هغه وکړو استعفا ورپسې وکړه په دې پښتنو بلوچو پسې بټو راواخسته په بلوچستان کې وجه نه په پښتونخوا کې وجه نه غداري کې سونه په ولی خان باندې او په مرګرو باندې حیدرآباد بهرحال رازو دغه دغه ته چې بټو د ځان نه خپل د وړ قومیتونه کټ کړ نو دغه د هغه او بیا شکل مارشل لار د خلاف وش په ځکه چې په 1977 وو بیا کې انتخابونه وشول نتیجې خلکو ونه منلي قومي اتحاد ته جوړ شو ځکه چې بټو د انلی وکړه دلته مارشال لا راغی ضیاء الحق اقتدار واخیستو او د بټو خلاف دغه کیسونه شروع شول بیا بټو وجل شو د خو د کیسه د خو
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی زمونږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلې او ریډلې شي د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com the twitter id da @voadiva
رنو زتمنو اوریدونکو اوریدونکو زو د پانه چنار سیمه ولوري ته چې هلته ز د کوونکو دغه شکایتونه کړي دي چې کوم هم د دوی په سیمه کې د ترهګری پیخي کیږي په مطبوعاتو باندې ناراضي او رسنۍ په هغه باندې هیڅ خبرې نه کوي په دې تړاو حمید الله نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي
ټول پاکستان د ټول میډیا د پاتا د پرچناري د سيزي د هغه لکدان نه هم ادمه کاله نه هم ادمه کور باندې وشو او تقریبا اعداد او شمار سره 274 افراد کوم دی هغه شهدا شوې دي او ډیر زیات اوسه پورې زخمیان دي او مزید زخمیان کیږي او مونږ صرف او صرف دغه وایو چې دا وړو کې غونډه کې شاید دي کې دومره ادمه کې ولې کې دا یو لمحه فکر یادې و دی به وجود پرچنار کتا سو غور ټولو ته پته ده چې پرچنار هر طرف نه سکیورټی فورس حکومت دی هغه پچا پوسټ باندې غدي هغه به وجود یو گاډه دنه څنګه تل شي هل دی کا چوک د مکو شي هغه باندې احتجاج کوي نه هغه باندې هم ریاستي د شتګردي کیږي نو دا د مو پهلم طالبو کې د مشه شامل دي سکوم چوک هل دی کې ملاويستي هغه د پکار دي چې فکر ته کې کردار ته ورسیږي هغه ته کر سزا ملو شي او سیکنډ نه د دې د مکو کوم انویسټیګیشن دغه رپورت ولې ناراضي هغه ته جی ټی ولې نه جوړیږي
تر ته ملګری ځان راو پیژن نه او ته وایي چې تاسو درې دي
زمانہ حسین انجم دے یا یسو پاکستان مرکزی کابینہ حصہ ما کم زے کہ غفلت شروع دے کہ یو دا میڈیا اور کرداروں دے اللہ جہاں سے کم آواز افیکٹو طریقے سے روچتی دل وختو آغا آگے طریقے سے رنو روچتی گی اللہ جب پولیٹیکل انتظامیہ دے آگا ٹول پریشرائز کری دی ٹول صحافیان ال تکم پریس کلب دے نو پکار دا دے سی پورا دل تو میڈیا یو مظلوم و آواز اچھت کی اور ظلم خلاف دا پورے دنیا کی پورا 24 کسان اغنا درمیاشتی مخ کی 25 کسان شهیدان شو غنه څلور میاشتې مخکې یعنی 15 میاشتو کې د درې غټي واقعې وشو کولتا میډیا غواز افیکټیو طریقې سره نه اوچته هغه د وجه الته خلکوم ګلمندي او
زړه تر په جن
نه الته کوم د پرچنار پر کې خبره ده پرچنار کې کوم د میډیا رول ده تاسو ته پته ده چې پاکستان کې اورال څومره لوړ ده کنه د کی د کوم आवाज او چتولي ذریعہ دی غد میډیا ده او پرچنار کې کوم د میډیا رول ده هغه نه هونه کې برابر ده مطلب بالکل الته داسې دی لکه بالکل شته نه ولی هغه وجه ده چې کوم ملته کې کوم صافي برادری دی دغه پرشر پرشرای شوی دی هغه مجبور دی هغه کې یونی رپورٹ چلوي یا بل سکی کنه هغه تل تک یغه نه پروتوکول ایجنډا وګ کیږي چې دمکوا دغه دی هغه ته بداس چې میډیا کې په ورکوډي ورکوډي شیز باندې بیان راځي په یو ماډل وی هغه باندې بیان راځي چې غدل تلاړه دی ته کال وکوداسي وکوداسي ال تک 23 جنازي يخي وي 200 کسان زخميان وي دا غري پورس ناراضي وي زمونږ مين بل دي کې مطالبات هم زمونږ وغه ميډيا ته پتا دي ټولو ته پتا دي خو لکه مونږ مين مطالبه دا و چې زمونږ کومالتا کرم مليشا وا خپل اف سي وا نه مونږ ته دي هغه واپس کې ولي چې هغه جوړ دي د پاره وا چې زمونږ کوم خپل بارډرز دي کنه د دې کوم سکیورټي څومره بیسټ وې سره بیسټ طریقې سره هغه کې ولي شي کنه نو اي ډونټ ثينک سو کو بل سو بي دا سي وکي مطلب نه دي کې دا څه پتا دي کنه چې د بلاست کې ريزن خدا غدا کنه چې ولي اف سي خوشته کنه نور سکیورټي ادارې چیک پوسټ اپ
حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر
د ډیو ریډیو اوریدونکو لپاره زیری
زمون خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدې شئ
منځنه سپیدی
شپږ سوه یوشت
په دغو صفو تاسو مونږه رونه اوریدلی شئ
دا وایس اف امریکا جو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډر منو اوریدونکو سم یو بل راپور ولور تاسو په امره غزو لکه څنګه چې تاسو خبري یاست په پاکستان کې سرشمیرنه او کورشمیرنه پیل شوې ده خو هم په عین وخت کې د کلاش کبیلی خلکو غوښتنه کړې ده چې د سرشمیرنې په فارم کې د دوی د مذهب د لیکلو خانه نسته تفصیل ور باندې زموږ خبريال ارشد مومن راکوي
د پېښور هایکورت د کلاش قبیله په مردوم شماره کې د نورو مذهبونو ترڅنګ د کلاش قبیله مذهب خانه شاملولو امر کړی په دغه کیس کې وکیل امیر صابر وای د هایکورت دوه ججانو بنچ د مردوم شماره خبر پښتونخوا مشر ته امر کړی چې دغه قبیله مذهب خانه دی د 15 اپریل نه شروع کیدونکې سرشمیرنه کې شامل کړی شي
نن یا یفیدی صاحب چیف جسټس پېښور هایکورت او کمال خارج جسټس پېښور هایکورت هغه په عدالت کې دا کیس لګیدلې و نو اول ده کې بنچ چې زمون خبر هم نه لاو هغه سنسس کمشنر ته دا اډر وکړو چې چون کې د چترال کې سیکنډ فیز والا مردم شماري به 25 اپریل نه پز بکیږي نو هغه دا اډر وکړو چې تاسو دا راي نامه کلاش مذهب والا نامه چې دی هغه سنسس فارم کې داخل کړي
د کلاش قبیلې اوسیدونکو د چترال درې لوی کلو کې اوسیږي او دغه کیس چې مکوونکې وزیر زاده وای په چترال کې د کلاش قبیلې غړو شمیر تر سلورو زرو پورې دی او د مذهب ته په علاقې توګه کلاش ویل کیږي وزیر زاده وای د نورو مسلو ترڅنګ لوی مسله د کلاش خلکو مذهب بدلیدل هم ده او دغه زیاتره د تعلیمي نصاب کې د اسلامیت مضمون د وجه کیږي
سکول کې مونږ سبق وایو اسلامیات زموږ هم سبجیکټ دی اټیکس او یا بل څه سبجیکټ مونږ نه پاره نشته ځکه چې کوم مونږ کنورجن طرف زموږ ځوانان زی هغه دا سکول سیستم مونږ وجه دی
څیړونکو خبريال مدثر شاوی په یو منظمه طریقه د کلاش قبیله خلک د خپل مذهب نه اړول کیږي
یو غټه مذهبي پارټي چې په دلته په ګورنمنټ کې و اولیا دا هغه اغه ارکان چې کوم دی اغه دغه کسانو ته چې راځي چې موږ یونیورسيټي کې داخلي درکو په فیصل آباد کې یو څو کسانو سره ملاشن چې د کلاش کمیونټي ولې دی اغه مسلمانان چې وي دي دلته په پېښور کې هم شته چې دوی راځي او دلته اصل خرچي ولا برداشت کوي او دا یو انسنټیوز ور کوي ولا او دوی چې کوم دی اغه کنورژن کیږي کوم یو طرف ته وګورو موږ مسلمانان په اسماعیلی فرقه باندې او په دغه نور يهودو په دغه باندې دا کوچره دوی مسلمانان کوي خلک په پیسو باندې خو کبل طرف ته وګورون دا شي نمون کلاش شرم کو
سیډونکو وای د کلاش قبیله ځنګړی ارزښت لري په زورګونو کال وړاندې د غی قبیله خلک د سکندر اعظم د پوز نه پاتې شوی او دغه علاقه کې مش شوی دی ارشد مومن وایس اف امریکا ډیو ریډیو شبقدر
درنو عزت منو اوریدونکو اوریدونکو خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته رسی او د دې خپرونه وروسته به تاسو د دیوا ډاکټر خپرونه اوري او زمونږ همکاران عدنان رشید او مجاهد جواد به دغه خپرونه تاسو ته وړاندې کوي. هغه سره هم کولای شي چې په خپرونه کې ګډون وکړي. د دې خپرونه قربانه او زمونږ زه شهید او زما سره زما همکار نصیر احمد کاکړ او د دې خپرونه پروډوسر وو بختور شاه. د هغوینه هم ډیره زیاته مننه کوو. تر نورو خپرونو پورې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، تاسو په لوی سختن تالاس پارو سرلوړه او آباد اوسئ.